السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازی وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. دا راپور چې د افغانستان بشري وضعیت پکې کړکېچن بلل شوی، تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 243 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پروتوکول د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او تعلیم په ګډون یو شمېر بندیزونه ولګول چې نړیوالې اندېښمن کړي دي. په غور ولایت کې سخت سیل څه باندې زر کورنۍ بې ځایه کړي چې اوسمهال پر راڼه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیلابونه وړمه ورځ په بالامرغاب ولسوالۍ کې راوتلي او د ولسوالۍ ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. که څه هم د غور په سیلونو کې تر اوسه د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې پیښه او زیانونه یې لا بشپړ نه دي څېړل شوي. په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلابونو له کبله تر دې دمه له سلو ډېر کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان په خپله 15مه غونډه کې د یو سوله ییز آرام او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو، د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې ده. د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډې ته په پیل کې وویل چې دا سازمان په افغانستان کې له اوسنیو واکمنو سره د ګټور ډیالوګ او بشری چوکاټ لاره تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی ورغلی دی. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت نه مني. دا پرله تېره اونۍ وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د ګډونوالو په وینا ملیشا ځواکونو د دوی پر کمپ برید وکړ، یو تن یې په ډزو واژه او له لاسو زیات نور یې ټپیان کړل. پرلتوالو لومړی د مړی د احتجاج لپاره د مرسیال کمشنر د دفتر مخې ته ایښی و، خو پرون یې بیا خاورو ته وسپاره. ملیشا ځواک وایي چې پر پرلتوالو یې ډزې نه دي کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون دیر لین د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذه کار واخلي. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی. نوموړی پرون پاریس ته ورسید. د اروپایي کمیسیون مشر وویل له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلي خو مهم دي. د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی دی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمېر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. ځینو چینایي رسنیو لیکلي چې چین غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې او همغږي پیاوړې، همکاري پراخه او اوسنۍ ستونزې د خبرو له لارې اوار کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو. د لندن په یو هوایي ډګر کې یوې ناڅاپي پوښتنې ته د زلمي د خلیلزاد په اړه راپور به هم واورئ.
زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې.
د چمن پر لتوالو د چمن کوټې لویه لاره بنده کړې ده.
د چینې د موږ څخه دا بل موډ می بند کړی دی وروره. د هر چا ته موږ دا خواسو کده کوټې کده کنداري کده باډرې کده کراچي پرور مسافر چې نه راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې اسرائیل د غزې د رفح ښار له ملکي وګړو غوښتي دي چې ښار تخلیه کړي. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې پر سر د راپورته شوې لانجې په اړه بحث لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د اسلامي همکاریو سازمان د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې د سوله ییز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازی هم حاضر و. امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېد راغلي، دوی د سوله ییز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري، حقوقي، امنیتي، نشه یي توکو، ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړې. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځه وړلو لپاره ډېرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډون دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګېدلي دي. لدوی یو صفیه عارفی ده.
ای واقعا خود کړنې د بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو هغو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړي بنسټونه او د دیموکراسۍ پلوي هیوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د خوځو او ماشومانو د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشرې مریم معروف بیا په روسیو کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه پرون په خپل ایکس پاڼه یو خبره کړې ویډیو کې ویلي نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لویه وسله ده. د دې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره کړو.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغانستان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي، خو لای غوښتنې نه دي منل شوي. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر ملا هبت الله هم لیدنې انکار کړی و.
ومورېدل چې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو د ټولو حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. خو دا چې د طالبانو غبرګون بڅوي او دا خبره د طالبانو لپاره څومره مهمه ده په دې اړه د بحث لپاره په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د شباب په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع سره څیړو. سادات صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د اسلامی همکاری د سازمان یا او آی سی دا اندېښنه چې په راپور کې مهم او جزئیات تاسو واوریدل د طالبانو لپاره څومره جدي او مهمه ده؟
سلامونه او احترام. دا مطالب چې مطرح شوې ده د اسلامی کنفرانس کې، طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب او دا مسائل هغه خواستو او هغه پیشنهادات هغه مطالب دي چې 90% د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه دي، اصلي خواست د افغانستان خلک همدا مطالب دي چې تقریبا 90% کټمټ د افغانستان د خلکو د خواستونو سره برابر ده. طالبانو باید په ډیر دقت دا مسایل کې ځان پوکي.
مننه. او څه فکر کوئ چې غبرګون به د طالبانو د حکومت څه وي د غوښتنې ته؟
زه نه پوهیږم چې طالبانو څه غبرګون لري، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوي ده دا هغه مطالب ده چې دا تقریبا درې کاله هر ورځ د افغانستان د خلکو مطالب خلکو دا مسائل مطرح کوي، مثال د ښځو د حقوق، د نجونو د حقوق، د تحصیل د حقوق، د کار د حقوق، دا خو ټول هغه مطالب دي چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنې دي.
بله استاد صاحب، سوال دا دی چې په تیرو څه تقریبا څه کم دریو کلونو کې او په ټوله کې د IOC پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز او پالیسی تاسو ته څنګه ښکاري؟ څنګه به وید څنګه د دوی پالیسی تر اوسه پورې چې دوی څه خبرګونونه ښودلي د IOC د غوښتنو پر وړاندې؟
متاسفانه نه تنها د اسلامي کنفرانس په مقابل کې، دغه د بینلی ټولنې په مقابل کې د طالبانو دریز بالکل منفی ده. یعنی طالبانو باید دا مسئله باید تصمیم ونیسی چې دا مطالب چه پورته کیگی دا خواهر مطالب جیت دا افغانستان دا پار ضرور ده، که طالبانو په وست وقت که زن دولت بولی که غوالی چه پا افغانستان که حکومت تو کی باید چه دا افغانستان دا خلکو د اصلي خواست باید په نظر کې ونیسي. کدام ظلم طالبانو منفی هغه اختیار کی مانای داده چې طالبانو اصلا د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنې نمنی، یوازې په دغه مطالبو کې هغه شی چې د منلو ول نه ده دا حکومت یې همه شمول ده، چې دا بالکل یو ګونګ یو نامفهوم خبره ده. دا باقی مانده دا ټول مطالب چې مطرح شوي دي اصلي د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، طالبانو باید سلپسله دا مطالب باید ومني.
بله. او صدات صاحب، په خپل دغه OIC څه ډول یو سازمان دی، څومره صلاحیت لري، څومره اهمیت لري د په نړیواله ډیپلوماسۍ کې؟
معلومدار خبره ده چې دا یو لوی ارگانیزیشن ده، یو لوی نهاد ده، دا ټول اسلامی وادونه په شمول ده افغانستان هو پنزوس وادونه پا که اشتراک لری، پنزوس کال سابقه لری، دیر یو با اعتبار سازمان ده، خو معلوم دار چه تصامیم الزامی نده، دوی مشوره ورکوی، دوی خپل غشتن مطرح کوی، مگر بعد د ملل متحد ده پا طور دنره پا کچه دا یو لوی با اعتبار سازمان ده.
مننه. او روستای پختنه سعادت صاحب، چه په کوم اساس او په کوم معیار باندې د طالبانو د حکومت استازی د غونډې ته بلل شوی او په داسې حال کې چې د افغانستان غړیتوب هم په دې سازمان کې نامعلوم دی او افغانستان هم په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
دا خو ګمان کوم چې دوی د یو تعامل د شروع دپاره د طالبانو نماینده هلته دعوت کړی ده، دا د طالبانو دپاره هم یو فرصت ده چې دوی نماینده باید طالبانو اداره ته باید دا راپور ورکړي چې د دوی خواست د دوی غوښتنه، یعنی کوم نامشروع غوښتنه نه ده، نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د نړۍ غوښتنه ده چې د ټول اسلامي ارزښتونو سره بالکل سلپسله توافق لري.
ډیره زیاته مننه. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او چیله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د هیواد مسایل نشي حل کېدی. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې ده د افغانستان پخوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته سره ونه رسیدل. د بشري حقونو فعال حوری مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه څو پوښتنې کړې وایي چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوري حکومت د سقوط باعث شوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي د دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خپره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکاله او پرمختللی افغانستان ترلاسه نه شي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقونو له فعال حوریه مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. حوریه مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړي او له طالبانو سره پټې خبرې کړي. آغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند به نفع گروه طالبان.
خاقل خلیلزاد مذاکرات و پتول پروسه که یو ارخیز مختولار خلیلزاد ده طالبان و پگت او ده امریکا ده نور و چارواک و پتیرستی لسره کار وکر. ده خلیلزاد پا وساطت او ده خاقل ترامپ پیداره که نور و امریکایی چارواک و ده افغانستان تیر حکومت مجبور کر چی ترلس و زرو دیر طالبان خوشی کری. حقا کسان چی اکثری ده تروریستی بریدون پگدون پا مرگون و توتریخوالی تورن او پا جنگی جرمونو محکوم
شوی
و متهم بودند اینا را رها کردند. حوریه مصدق هم پرون کله چې د اتریش له پازمینې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسېده له زلمی خلیلزاد سره مخ شوه. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2021 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9مه د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تېره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړل دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسېدو یا نه رسېدو له افغانستانه د امریکایي ځواکونه پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیلو نن د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتل چې د دې ښار یو شمېر سیمې تخلیه کړي. عامو فلسطینیانو ته دا خبرداری په دې معنا دی چې اسرائیل پر رفح کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر پټنځایونو عملیاتو ته نږدې شوی دی. امریکا او نورو اړخونو په وار وار له اسرائیلو غوښتي چې پر رفح له عملیاتو لاس واخلي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمېر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1,000,000 جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د مې میاشت په شپږمه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلی دي. د رافالو اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوی چې 40 کیلومتره لرې هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرایلی پوځیان پراخ شوی بشري زون بولي. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځه سیمه کې د څو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. رویټرز خبری آژانس د ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلي خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرایلو پوځ ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅولې پیل کړي چې د محدودې اندازې عملیاتو په ترڅ کې له سیمې ووځي، خو د عملیاتو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرایلو د تخلیه خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي او یو شمیر نور بیا په خټو او دوړو کې پلي له رفح څخه ووځي. د رفح یوې اوسیدونکي امینی ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لویه نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربند لپاره هڅه وکړي. له تیرو شاوخوا اوو میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو له اسرائیله غوښتي چې د رفح له عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د تیر اکتوبر میاشتې په اومه نیټه پر اسرائیلو غلچکي برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې برمته کړل. په غزه کې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4500 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده او معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی چې لا هم نه دی پرانستل شوی. په چمن کې روان پرلت د 2013 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو پاکستان یې نه منی. په دې اړه نور حل لکوټه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لوی لاره نه خلاصوي.
خلک یې تګ راتګ نه کوي، مسافرو ته موږ وایو، زنانو ته دا وایو، هر چا ته، ځوانو سپینږیرو ته دا وایو، پر هغه سربېره خلک را روان دي زموږ سره جنجالونه کوي، موږ سره به تعاون کوي. دا هیڅ چانس ما شخصي ګټه ده، نه دا چې بای خان، نه دا چې پهلوان کا ده، دا د ټوله پښتانه ګټه ده وروره، او د ټوله پښتانه تاوان دي. دا به زموږ سره ټول په دا کې تاوان کوي وروره. اوس دا موږ راپورته شوی چې نه موږ څخه ته دا بل موډ می بند کړی دی وروره. دا هر چا ته موږ دا خواسو کده کوټې، کده کنداري، کده باډري، کده کراچي، وروره مسافر دې نه راځي، بیا نه څوک د شکایت تک دلته لري.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه هیواځي د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېر خلکو هلته پر د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلې دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط په ضد د چمن پر لټ روان دي. تیر ورځ پر لټ په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د هیواد د نورو برخو په بارډرانو تجارت روان دي، خو د چمن لګي د قانوني تجارت څخه به برخي ساتلې دي.
تاسو ما وبو دی ولې دي، تاسو ما بيدلې ولې دا، تاسو ما څنګه دی ولې دي، تاسو ما ورسو ګرځې نه ولې دي. او ما خلای چې تبا قانوني تجارت وکړي، قانوني تجارت د پاکستان پر ټول بندرونو روان دی، پرواګا روان دی، پر تکان روان دی، موږ هم د تجارت حق لرو.
د یادونې وړ ده چې اوسنۍ احتجاج دغه روسته توت سوی دی. کله چې د مې په څلرم نیټه په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت په ځای نه واجب برید سوی وو، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان سوي وو. خو د سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي. یادوي چې په چمن کې پر لږ تیر کال د اکتوبر په 21مه نیټه د هغه وروسته پیل سوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو د قدرمن اوریدونکو د خبرونه په 2 نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په بدخشان ولایت کې د بدخشان ولایت په درای ولسوالۍ او همدارس د دې ولایت په بل ولسوالۍ اورګو کې د طالبانو د حکومت د اعتراضونو نه وروسته وضعیت ته بحثونه ځانګړي شوي دي. دا خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي دي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمیر کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 20مې تر 26مې نیټې پورې د ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4,291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه او نیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ ناوخته یې خپور کړی زیاته کړي چې له دې شمېره 3,01,001 کډوال له ایران او 1,15 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM په دې راپور کې ویلي چې افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته سوې ده. خو د راپور په یو برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 40,000 زیات افغان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل سوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون سوي او د کابل ښار اوسیدونکو جمعه خان وایي کته هم په پاکستان کې وخت نه وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپږ کسیز کورنۍ له کړاوونو سره مخ شوي دي.
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغې ورځې چې راغلی یو له بیکاری نه په کور ناست یم. خوراکي توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوای او د کابل ښار اوسیدونکي فواد ربانی هم ازادي راډیو ته وویل
د کډوالۍ د ژوند له ګډو ستونزو دلته خپل هیواد افغانستان ته راستانه شو. خو دلته هم خلک له سختې بیکارۍ، بېوزلۍ او بېچارګۍ ځورېږي. پخوا سیلابونه هم د خلکو کورونه ویلي چې دې ستونزو هم زموږ او ټولو نورو خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړی دی.
د بیرته راستنه شویو کډوالو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو د دغه وزارت په ایکس پاڼه لیکل شوي چې له ایران یو شمېر راستنه شوي وروستي افغان کډوال د اسلام قلعه په پوله کې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوندو ادارو ته د نغدي او خوراکي مرستو لپاره ورمعرفي شوي او ځینو نورو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنېدونکو له ډلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري. خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل شویو کډوالو په ډله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څانګې د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیریاو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هیواده ایستل شوي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په تیری وونۍ کې د بیلابیلو نړیوالو ادارو IOM، یونیسف، اوچا، نړیوال بانک او ځینو نورو ادارو په خپلو پرله پسې راپورونو کې په افغانستان کې د روان اقتصادي ناورین او تر څنګ د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو او د ګڼو خلکو د زیانمنېدو له امله اندېښنې مطرح کړي دي.
د مازدیګر 4:13 شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې نوریاس نوري په 15 دقیقې بحث کې ستاسو میلمه دی، خو د شپه په مکړی خبرونو ته د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15مه غونډه کې د یو سولیز، آرام او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په خپل غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو، د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازی وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. د راپور چې د افغانستان بشري وضعیت کړکیچن پکې بلل شوی، 13 دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه له خوا وړاندې شو. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. په غور ولایت کې سختو سیلونو څخه باندې زر کورنۍ بې ځای کړي چې اوس مهال پرانه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سیلابونه وړ مورز په مرغاب ولسوالۍ کې راوتلي چې د ولسوالۍ ته مالی زیانونه اړولي دي. د بلوچستان یالک په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له 3 ورځو رئیس د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یو غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نشي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فان دیر لین د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر ویلي له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلې خو مهم دي.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې بحث مو زنوری اسنوری هرکلی کوم. نن پرې بحث کې په بدخشان کې د وروستیو اعتراضونو موضوع څېړو چې ویل کېږي د دې ولایت په 2 ولسوالیو درایم او ارګوک ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو پر سر راپورته شوی وي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د کوکنارو د اړولو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ د درایم ولسوالۍ په قرلق کلي کې هغه مهال د خلکو له اعتراض سره مخامخ شول چې د دوی ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړ. په دغو اعتراضونو کې د نظام الدین په نوم د یوه کروندګر د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د ځایي اوسیدونکو د ادعا له مخې د طالبانو ځواکونه له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او عام د خلکو کورونو ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تر دې یوه ورځ وروسته د تېرې شنبې په ورځ د طالبانو ځواکونو د دې ولایت د اورګو ولسوالۍ د دند چشمه په کلي کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورته اقدام وکړ چې ویل کېږي په سیمه کې د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. د اعتراضونو په ترڅ کې د یوه ځوان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وړ مورز وویل چې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېچ د کوکنارو د کښت د له امله رامنځته شوی چې د نوموړي په وینا یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد مبارزه بوخت و د هجوم وروړی و او هڅه کوله چې او پر هغوی یې دغه راز بریدونه وکړل او وروسته خواشینوونکي پیښې د په وینا رامنځته شوې. هغه همدارنګ وویل چې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت هم په یو صوتي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. هغه په دې غږیز پیغام کې د بدخشان د یو شمېر اوسیدونکو لخوا اعتراضونه تیروتنه بللي او سیمه ییزو چارواکو ته یې سپارښتنه کړې چې خلق پوه کړي.
خلق باید په بیړنۍ ډول توصیه شي چې له دې اقداماتو لاس واخلي. داسې نه شي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دې ته اړ شي چې خلکو د بغاوت له امله اقدام او د بدخشان په لور حرکت
وکړي.
بدخشان کې ورستۍ پیښې نن د 25 دقیقې د بحث موضوع جوړوي. د بحث کې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارج زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې دواړه میلمانه را سره د ټلیفون له لارې وصل شوي دي. لومړی به انصاری صاحب تاسو ته درشو، د کوکنارو پر ضد د طالبانو د حکومت مبارزه له څه باندې دوه نیمو کلو رئیس پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد ادارې یو این او ډی سي د 2023 کال د نومبر په 15مه په افغانستان کې د کوکنارو په اړه د خپلې نوې سروې په موندنو کې ویلي، لکه چې د کوکنارو پر کر بندیز لګېدلی، په دې هیواد کې د کوکنارو کر 95% کم شوی دی. تر ټولو زیات په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوې دي. اوس کراشو بدخشان ته. بدخشان کې چې ویل کېږي د کوکنارو د اړولو پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي، آیا له دې مخکې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو لپاره کوم اقدام نه و شوی، او که خلک ډیر خوار دي، بزګر ډیر په همدغه کوکنارو فصلونو پورې تړلی دي، د عوایدو بل منبع نه لري، چې بالاخره مجبور سوي دي چې د کوکنارو ضد ځواکونو پر ضد دوی اعتراض وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوری، تاسې د میز میلمنو، همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. بلې، لکه څنګه چې تاسې وویلې، د 2022 کال د اپریل میاشت کې چې کله د شته حکومت لخوا د ټولو مخدره موادو د کرکیلې او قاچاق په وړاندې فرمان صادر شو او منع وګرځول شو، موږ تاسې ولیدل چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې، لکه تاسې چې اشاره وکړه، کندهار، هلمند، فراه، ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې د کوکنارو کروندې ته څوک بیا پرې نه ښودل شو، او یا چا هم که کرلی وه، حتی که په کلاګانو کې کرلی وه، هغه له منځه لاړل. او داسې ویل کېږي چې دا اوس چې کوم تاوتریخوالی اناندرې د بدخشان د کوکنارو د زرې د مخنیوي او یا هم د هغوی د کروندو د اړولو په اړه راپورته شوي، دا ډېر امکان لري چې په دغې لرې پرتو سیمو کې د خلکو کوکنار تر اوسه نه و اړول شوي. او دا د ملګرو ملتونو د نومبر 15 مې 2023 کال د راپور په اساس هم چې ویل کېږي چې 95% کمی د کوکنارو په کار کې راغلی، دا هم دا څرګندوي چې ګواکې په 50% سیمو کې دا کرکیله روانه وه. موږ او تاسو که د دغې راپور نورو جزئیاتو ته ځیر شو، د 2023 کال هغه ټول اپین چې تولید شوی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا خپور شوی، په دې کې ویل شوي چې 6200 تنه اپین په 2023 کال کې تولید شوی و، او په 2023 کې دا 333 تنه ته راښکته شو.
انصاری صاحب، په دې به وروسته خبرې وکړو. هدف دا ده، بله، په دغه راپور کې درسته ده، یوازې په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې بزګرو د کوکنارو د کښت له پلوه هغه عواید چې دوی ویل کېږي له لاسه ورکړي څه باندې $1 میلیارد دی، دا ډېرې پیسې دي. یعنی کروندګر رو د خپلو عوایدو یو مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. مننه، په دې باندې به بیا هم خبرې وکړو. ماری صاحب، تاسو هم دې بحث ته ښه راغلاست. که غواړئ زما په لومړۍ پوښتنې هم تبصره وکړي هم خو راځو دې ته، چې پرون د بدخشان د درایم او ارګو ولسوالیو له اعتراضونو وروسته د دغو دو ولسوالیو اوسیدونکو یو پریکلیک صادر کړی. هغه پریکلیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی په دې کې ویل شوی دی چې حکومت تریاک لمنځه وړي د خلکو په همکارۍ د لمنځه یوسي خور نه تاوتریخوالي پرته، او هغه ځواکونه چې دغه کوکنار اړوي هغه ځواکونه هم باید د سیمې څخه جوړ یو ځواک وي. څه پکې وایي؟ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړی دی چې هیڅ د افغانستان هیڅ سیمه د کوکنارو له پلوه استثنا نه ده چې هلته پرېښودل شي، ټول باید له منځه ولاړ شي. که چیرې کوکنار له منځه نه وړي، یعنی خلک کوکنار کري او یا بیا په خپله له منځه نه وړي، خو نو طبعا له ځواک څخه کار اخیستل کیږي که څنګه؟
مننه. زه تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، جناب انصاري صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې دولت خو اوس فلان په دغه جغرافیه باندې طالبانو نظام حاکم ده، او خلک ته وایي چې مالیه هم راکوي، بیات ته وکړي، او خلکو دا کار کړی ده. په مقابل کې بیا د اصول له مخې څنګه چې خلکو ته وظیفه ورکول کیږي، وجب ورکول کیږي، او هغه ورکوي، امتیاز هم ورکول کیږي. امتیازات بیا دا د دولت په مقابل کې دي، وراثت، حراست، څارنه، پالنه، عدالت، تحصیل، کار، هر څه دفاع دینه بد وکي او کوي. د حکومت، دولت هم یا حکومت هم عین مسله ده، هم یو سلسله امتیازات لري چې عام خلک دولي خلک باید ته مالیه ورکړي، باید ته کې حکم ومني، فرمان ومني، قوانین د نظم ټول لپاره ومني، او واجبات او رسالت هم لري. اوس راځو دې ته چې دولت او سیمه دولت فرمان ورکړي، دا حاکمیت لري په افغانستان، حاکمیت خو زده ده په کوم ساعت چې د امر چلی هغه تحت حاکمیت ده دي. پخوا خو به سکه چېرته چلېدله، یا به چېرته په اسلامي رژیم کې خطبه ویل کېدله، او برنه حاکمیت خو به جدا مسله څوک په رسمیت پېژني کړه. دلته فرمان ورکړه چې په ټول افغانستان کې باید کوکنار یا مخدره توکي کښت منع سو، څوک باید ونه کړي، او څوک باید ونه کاري، او څوک باید تجارت ونه کړي، سوداګري ونه کړي. نو په ټول افغانستان کې دا پلس یا په زور یا په رضا، او هیڅ چیرته ستونزه پیدا نه شوله. نو اوس په بدخشان کې ولس ستونزه پیدا کیږي، دا خپل یو سوال ده. په دې واخان او په دې پامیر په خره کې او انعکاسات هم ګورو، په پارت ډول راولو دې ته دا مسله مشروعیت لري چې وګړي دي او مودي او خاورې د جغرافیې کې د دولت ظلم زیاتای، یا مثلا ستم ویني یا بی عدالتی ویني، دوی هم حق دی مظاهره، لاریون، غږ پورته کول، مثلا مجادله کول، د دې دروازې ورته کول.
خو مارس صاحب د فطرت د طالبانو د حکومت د لوی درسیز هغه غږیز پیغام ما واورید، هلته وایي چې اعتراضونه حق نشته ده، او هغه بلوا بلل کیږي، او کله که د بلوا موضوع مطرح کیږي د طالبانو په حکومت کې، نو دوی ځواکونه منسجم کوي او هغه بلوا له منځه وړي.
نه، هغه خو مشروعیت و نامشروع ده. مثلا تا ته وایي چې دلته خلکو باندې غرض مه کوه، ته خلک ته بهیې د جګې مظاهره کې، دا خو مشروعیت نه دی، دا خو حقیقت ده. حکم ته په تاوان پلی کړه. تا ته وایي چې دلته هم یو څوک به مثلا په اروپا کې د ترافیک سرغړونه کوي، له سره څراغ به تیریږي، بیا مظاهره به کوي، خو سترک د ابیلیټي ده، بس دې نه تېر سول، تا ته ویلي ته به جریمه ورکوي. دلته ویلي ته به کوکنارو مثلا کښت مخدره توګه به نه کوي، تا هغه کوي، به جګې دا خو به مشروعیت نه لري. ما عمومي وویلی، عمومي د ظلم د بل زیاته، او دلته که چېرې دلته په زور زیاتي باندې چا ته ورنه ووځي، یا مثلا د مخه له خبرې اطلانه دروازه رو ماته، دا بیا صحیح ده، د په وړاندې مظاهره کول داسې خبر ده. را بس دې ته سیاسي خبره بل چیرته ده.
هم دا خبره ما کوله مارس صاحب، داسې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې رسنۍ نور هم ځینې نور مسایل مطرح کوي، ښایي وایي دا د کوکنارو پر سر باندې دغه اعتراضونه نه وي، ځینې نور نارضایتۍ وي. آیا فکر کوئ چې د دې تر شا ځینې نورې نارضایتۍ شته د طالبانو د حکومت پر ضد
په وړاندې؟ نه، هیڅ نارضایتي دا مسایل نشته. ډاکټر صاحب ګورئ، که چیرې دا د بدخشان خلک تناته یو پدرام و کوفي و رباني و یو څو نور چې دي، دا خلک بیا تاریکي و، د غریبان په جنګ چې خپله په اروپا او په دنیا کې مزې او چرچې کې و، د همدو خلکو حق و حقوق له وخت لوټې کړل، قصونه جوړ کړل. بیا د بدخشان خلک ډېر متدین خلک دي، ډېر آرام خلک دي، غرنیز خلک دي، لاسو ته ګورې چاودي دي، دا بیچاره همیشه د هر دولت نه بیعت کړی دی، اطاعت یې کړی دی او ډېر مسلمان خلک دی او تقریبا 15 دا اوس طالبان دي، حتی مخکې طالبان وو په جهاد کښې دوی سامدلو. د داسې هر څو ناسې نه جدا مسله ده، دا خلک آرام خی دلته اوس توتیې روانې دي، دلته غواړي مثلا توتیه د بدخشان په ټوله معنا باندې نه آرامه کړي. داسې املا صالح وایي دا خبرې کوي، په درام کې کوفي کې اوبلې کې اوبلې کوي، دا د جمهوریت دا کسان دا یې په لوی لاس باندې کوي.
فکر کوئ چې سیاسون هغوی چې اوس رټل شوي دي د ټولنیزو رسنیو له لارې دې ته پکی وهي؟
بالکل، دلته مسله دا ده، دا ټول جلسانو پخوا موږ خبرې په دې باندې دا ټول استخبارات سره کار کوو، دغه چارواکي څو دا ټول استخبارات کوو، لکه د انلاین ټول استخباراتو کې دي خالد چېرته په استخباراتو ده. خبره دې که دغه د واخان لاره جوړول سرک د چین مخه منع کوي، بندۍ نه کوي چې افغانستان ته د چین نفوس راشي. بلې خواته ته تاجکستان کښې ولې 1500 عسکر یا په یاسو پروسه کار هغه ته تعدید جوړېږي. د سینجان سیمه نارامۍ هلته غوریانو دایشان راولي یا پیا کوي، دا د پامیر نقطه ده ډېره پورته، هلته په غرو کښې چینې اوبه خوږې شته، ونې شته، ښه پناګاهې دي، او که چېرې خوراکي توګو ته ضرورت شي که لاره بندې له اسمان بخره وایم له تیارو جازو نه هم ورته اچولی شي. مانه اوبه
بله،
دلته توتیې روانې دي.
تاسو نور
د واخان مسله غواړي پاکستان ته ورته یو لاره پرې جوړه
کړي،
د دې لپاره دا د بدخشان ترګې ځکه ولې په نورو ولایتو کښې داسې ستونزه نه جوړېږي. او بله خوا نه طالب هم سرلاس لري، که یې نه لري بیا دا څنګه دا لاریون ته اجازه ورکړي روان یو دوه درې انجلیکانې په کابل کښې راپورته کېږي ډزې پرې کوي، یا د پهلمند کښې مثلا څوک راپورته سول ډزې دې پرې کولې، او دلته هم چې دوه ډزې وکړي دا خلک ټول کورو ته ځي، نو بیا ولې داسې
مننه. انصاری صاحب تاسو څه پکې وایې؟ اوس چې دی طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په هر ګوټ کې که چیرې دغسې اعتراض کېږي یا راپورته کېږي، ځینې کړۍ هم داسې ویل کېږي شته ده چې له دې نه ډېره غټه موضوع جوړوي، هغه اصل ستونزه تر پوښښ لاندې راولي. بزګر په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې کلونه کلونه افغانستان وچکالۍ ځپلی دی، د افغانستان د نفوس هغه ملګرو ملتونو په وینا موږ تاسو هم پوهیږو چې تقریبا 80% خلک په کرنه باندې متکی دي. کله چې دغسې موضوع راپورته کېږي هغه اصلي د خلکو ستونزه تر پوښښ لاندې راولي. بزګر وږي دي، بزګر سخت مرستې ته اړتیا لري، د منبع عواید پرې درېږي. نړیوالې ټولنې په تېرو 20 کلونو کې میلیاردونو ډالر له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو باندې ولګولې خو هېڅ ځای ونه نیوه. طالبانو په دې 2 کلونو کې 95% ته دا کښت راکم کړ او اوس 0 ته نږدې ده. خو هغسې چې موږ وینو او راپورونو کې مو لوستي دي، نړیوالې ټولنې بزګرو سره هغسې مرسته چې باید کړې وای د بدیل کښتونو په برخه کې نه ده کړې. ولې
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره؟ موږ فکر کوو چې نړۍ او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي، او دغه زر چې د هیروینو په نوم بدنام دي، بل طرف د انسان د روغتیا او د صحت د تسکین دپاره کېدی چې دا په سم رسمي شکل وکرل شي، له د حاکینو واخیستل شي، او د نړۍ د درملو په فابریکو کې له دې مسکن درمل د خلکو د آرامۍ د خلکو د روغتیا او صحت لپاره ترې کار واخیستل شي. له بده مرغه هغه څه چې د افغانستان د هیروینو یا د افیمو د تولید په اړه کېږي ورته چلند په نوره نړۍ کې نشته. موږ او تاسو وینو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د درملو فابریکې فرمایش ورکوي، هلته هیروین کرل کېږي په قانوني شکل، حکومتونه اجازه ورکوي، هغه د اقینو نه بیرته ترلاسه کېږي او درمل ترې جوړېږي. موږ په ورته ډول هیله من یو چې د افغانستان د هاکینو چې د هیروینو یا د افینو په کرکیلا کې یا د کوکنارو په کرکیلا کې تجربه لري، دوی ثبت شي، راجستر شي او زمکو اندازې معلوم شي د حکومت لخوا او د نړیوال ټولنې په حضور کې دوی ته اندازه وروښودل شي او دغه کم لاسته راوړنه چې د اپینو ده یا هغه په هیروینو بدلیږي دا په منظم او رسمي شکل ترې واخیستل شي. موږ فکر کوو دا به هم د اقینو سره مرسته وي، هم به د افغانستان د پرمختګ اقتصادي وده او پرمختیا په برخه کې او هم به د نړۍ د فابریکو سره لوی مرسته شوي. نسبت دې ته چې دا په قاچاقي ډول نړۍ ته صادر شي، هلته بیا د خلکو بچي او ځوانان په دغسې غیر قانوني مخدره مواد روږ دي شي او هغوی خپل ژوند د لاسه ورکي او خپل هغه کم قوتونه او ظرفیتونه چې دي هغه د لاسه ووځي.
مننه انصاری صاحب. معرف صاحب، راځو بیا هم د بدخشان. د بدخشان په دغه دوه ولسوالیو کې چې کوکنار اړول شوي، خلکو یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی په تېره بیا کروندګرو، لکه څنګه چې مخکې ما وویلې. که راشو همدې خبرې ته چې کچېرې بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو دوی په خپله هم حاضرېږي چې دغه کوکنارو کښت له منځه یوسي، ځکه چې کله ناقانونه اعلانېږي. خو طبعا لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړله چې د بدخشان خلک هم تابعي دي، هغه څه فرامین چې په افغانستان کې اوس هر څوک چې په قدرت کې دي هغه پلي کړي، عملي کړي. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې چې تر اوسه پورې له مرستې ډډه کړې ده، آیا دا د طالبانو لاسته راوړنه بولي او نه غواړي چې دغه کریډیټ طالبانو ته لاړ شي؟ که بله تر شا یې نور ځینې نور عوامل پراته دي، ولې
ګورې طالبانو خو دا کښت منع کړی، توپک په زور منع کړی ده.
خو په هر څه چې وي بله لار وله ستاسو په نظر؟ په دې تېرو شلو کلونو کې خو ورته وویل شول، د پوهاوی ورکړل شو د مخدره موادو پر ضد باندې، د کوکنارو پر ضد باندې. په افغانستان کې شاوخوا 2-3 میلیونه په مخدره موادو باندې روغ دي. موږ تاسو په کابل په شمول ټولو ښارونو کې ولیدل چې خلک پودرې شوي دي کوکنار په دخانیاتو په مختلفو هغو باندې، هغه هم نتیجې وي، خو چاو نه کړل.
نه په تېر رژیم کې دا دقیق خبر نه ده. لوی لوی مافیا په دې کې کار کوي، خپل چارواکي په کلاس سره در خپل په کې ګیر سول، اسنادونه خپل پارلمان را وستل، دوی خپل تر اروپا پورې تدبیر هم کوي. خو په هالند سلواکو چې پر دې سره ولا اته لاس په کډرو پارلمان شتمن سول، دا هم ثبوت سول چې دوی خپل تیزاب او بعض مواد او اته تخمو زړی داشانو دوی تراول
خو په هر صورت تیر حکومت جدي نه و، نړیواله ټولنه هم جدي نه و چې باید په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید او قاچاق له منځه وړل شوی وي. موافق یاست تاسو له دې سره؟
بالکل بالکل، دا دی
په کلاس سره دغه هدف، دغه هدف چې تر لاسه کیږي شوی دی، ولې نړیواله ټولنه له بزګرو سره لاس نه کوي، افغان بزګرو سره؟
ګوره دا وخت تاسو سوال وکړ چې بدیل باندې کار وشي. په هرات کې زعفران ته خو ورکه کوډې ورکړل، مرم په موږ سوالی کې بیا کوکنارو کښت تولید ده، یعنی خلک په دې پرسه دي که پیسې ډېره ده ګټه ډېره کوي. په هر ډول باندې دولت را سره رسی نه هغه جوی کې کوي. هم د خپل بدخشان کې د دې سیستم دا ده چې دوی د خپل باغ ډېر لوی یو چاردیوالي یا مثلا یو بار ورته وایي، دا را چاکري په همدې باغ کې د دوی کور هم وي، څاروي هم وي، هلته نو لوی جنریټ خپل ځای کې. نو هغه لپاره دولت کله زی د طالبان ته دی کوک نو د جوګر دی کور نه ماته دی دا ګوره ته ډیره د پوره دا د صفو دوه درې جوګه سره د دوه کټه تر اوسه ولول سوي دا غم دی طالبان سره مصالحه برخورد کړی دا. اما دا خبره ډیر لوی دل لدی باندې نه کاثا ته دا مصالحه د سیاسي اباد لري، دا کوم مصالحه د کوکنارو د دې مسلې ډیره ځاتو مهمه سند ده.
بله تاسو مخکې وویل، بله مارسته تاسو مخ یادونه وکړه چې آباد ډیر وسی دی، کوریدور دی واخان دی کوریدور مو یادونه وکړه زین نور. خو راځو که دې خبرې تک طالبان غواړي چې په ټول افغانستان کې کوکنار لمنځه یوسي، چې هغه سي لیدل شوی هم دی لمنځه وړي، د بزګرو سره د مرستې په اړه هم فکر کړی دی، هغه چې بل منبع نه لري، اواید نه لري، هغه به څه وکړي؟
دا فکر کدی نه کړی تدابیر و تنین نیوله، دا بیا واکن او ظلم ده، واکن او زیادتای ده، ستم ده لغ غریب خلکو سره. افغانستان که واکن فقر بدبختی سه، پنځوس کالو یا پنځه کالو جګړو خلک ډېر زیات اړ کړي، ډېر نیاز لري، او نړیوال سره هم افغانستان په انزوا حالت کې ده. طالبانو ته چې هر څه وایي، مثلا دغه اسلامي همکاري سازمان کې بیا استازی موږ ته په دغه افریقایي هېواد کې چې کومه غونډه وه، بیا یې هم همدا تاکید په همدغه درې شمند کې به دېسه اصلاحات نه راولي. یعنې دوی نړۍ سره اړیکې نه غواړي، نړۍ سره چې اړیکې نه وي نړیوال دا سیم دریږي. کله چې نړیوال مرستې ودرېدلې، بیا نو وګړي د ملت په طالبان نه شي کولای چې مثلا په کافي اندازه ته خوراکي توکي ادا کړل ورکړي، له بوران نه مخنیوی ونیوای چې د طبي آفاتو نه ځوان د زندګۍ ته بیا نو دلته مشکلات جوړېږي. کېدای چې دا هم یو توصیه په لوی لاس باندې خلک فقر ته ننوېستل او له هغوی نه بیا دلته تفره جوړ، لکه څنګه چې پاکستان او ایران کډوال په زور اباسي له ظلم ستم او په لوڅو لاسو بیا نو مجبور دا خلک سل دوه سوه ډالرو په مقابل کې داعش ته ځي که بله خواته ځي. نو کېدای شي دغسې توصیه هم وي، او یا کېدای شي دا سیاست دی چې طالبان خلک خپل روزګار سره مجبور دي چې دوی کړنو ته متوجه نه شي او دوی ته څه کوي هغه به تر سره کوي، کوم اهداف سوي دی هغه مخې ته بیایي. نو دلته ټول مسایل چې ورته ګوري ګونګي ګون حالت کې دا خلک فکر کوي ټولې استخباراتي لوبې دي.
مننه ماری صاحب. انصاري صاحب، په افغانستان کې خلک ډیر شتمن نه دي، په تیر بیا موږ د هغوی چې خانان ورته وایي ډیر ځمکې ولري نشته، دومره ډیر په ډیرو سیمو کې خلک ډیر یو جرب دو جرب ځمکې لري. او په افغانستان کې لکه څنګه چې ماری صاحب مخکې ورته وویل چې هغه مافیایي کړۍ چې که د کوکنارو یا د مخدره موادو په برخه کې ډیر فعال و، هغوی همدغه د بیچاره بزګرو څخه چې د یو جرب دو جرب ځمکه لري د همدغه د کوکنارو حاصل به راټولول، یعنی په لویه پیمانه پکتار وکتار ځمکو کې چې د یو چا په لاس کې وي او په سر کې بیا هغه یو کړی د مافیایي وي یا بل وي او هغه تنظیم کړي چې دا کوکنار وکرل شي او حاصل راټول کې، ممکن په افغانستان کې موږ نه دي اورېدلي او نه لیدلی دي. خو یوازې همدغه د خوارو غریب بزګر او دهقان چې ژوند او ټول عواید په همدغه کوکنار پورې تړلي دي، د مجبورو چې کوکنار وکړي ځکه چې په کم ځمکه کې لږ حاصل ډېرې پیسې ورکوي. اوس که راشو دې خبرې ته چې کوکنارو کر اړول شوی، طالبان وایي چې ټول صفر ته موږ رسوو، خو دا بزګر به څه کوي؟ وچکالي ده په غنم یا نور کښتونه یا نور بدیل هغسې چې د دوی اړتیاوې دي هغه له دغو نور حاصلات څخه ترلاسه کیدونکو عواید هغه د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای.
دغه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده که موږ او تاسو د افغانستان د مظلوم او فقیرو خلکو حالت او وضعیت ته وګورو، تر دې ډیر بدتره ده. خلک خو به دا وایي چې بزګر کوکنار کری او هغوی به هغوی چې کوکنار کری هغوی به ډیر شتمن وي، امکانات به لري، مګر داسې نه ده. که تاسې د کوکنارو د کروندګرو پوندې او لاسونه وګورئ چې څومره چاود دي، تاسې شونډې وګورئ، تاسې د هغوی د اولادونو پښې او لاسونه وګورئ، د هغوی ژوند وګورئ، تر ډیرو به له ستونزو ډک وي. د هغوی بیچارهګان که په خپل یو جریب یا دوه جریب ځمکه یې کوکنار کرل، نو اکثره به د کوکنار د هیروینو د سوداګرو قرضدار و، له هغوی به یې تر مخه پورونه اخیستي وه، له دوکاندار د کلي د دوکاندارانو به قرضدار و، د منډۍ د دوکاندار به قرضدار و، او کله به یم چې اپین وپلورل شو لا به دوی تر مخه پلورلی و. مثلا که د اپین نرخ به شل زره افغانۍ و په د حاصل په وخت کې دوی بلا په پنځلس او په دولس زره افغانۍ پلورلی و، ځکه ضرورت به یې لرلو. نو دلته ده چې تر ټولو لویه ګټه یې هغه چا ته رسیږي چې هغوی لوی کاروبار لري د هیروینو او د اپینو. په دې کې ګټه ډېره هلته رسیږي. نو په دې وجه مونږ ویلی شو چې د دغې بدیل هم داسې درانه امکانات د حکومتونو سره یا نشته، یا پخوا هم نه و، او یا هم پکې فسادونه و، که د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې لخوا به د معیشتي بدیل په نوم څه امکانات راغله، په بوجیو بوجیو افلاس او تخم او سره به راغله چې
چې باید کروانګرو ته وسپارل شي، مګر د حکومتي فسادونو له امله به خلکو د بوجیو په ځای په لمنو کې سره او اصلاح شوی تخم لو دومره لږ به ورته ورسېده. نو په لحاظه د بدیل معیشت مسلې او معاملې هم کروانګرو ته ګټه ونه کړه، او نور داسې بازار هم د زراعتي محصولاتو او د باغداري او مالداري د محصولاتو پیدا نه کړی شو، نه په ملي سطحه او نه په نړیواله سطحه چې د هغوی ستونزې حل کړي.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د حقوقي چارو پوه عزیزالدین ماری چې زموږ د 15 دقیقې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. کور ودان.